آزاده په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې پروګرام کې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه بحث لرو. د امریکا د استخباراتي ټولنې په کلنی راپور کې درې ګواښونو ته اشاره شوې ده: داعش خراسان څنګه، د طالبانو مخالف وسلوال او القاعده. د داعش خراسان څنګه په اړه په دې راپور کې چې د دوشنبه پر سپور شو ویل شوې ده چې دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې بریدونه وکړي او طالبان کمزوري کړي. د امریکا د استخباراتي ټولنې د راپور په وینا د طالبانو د مخالفو ځواکونو له لوري په لنډ وخت کې د طالبانو حکومت ته جدي تهدید نشته، ځکه چې دا ډله نه پیاوړې مشري لري او نه هم بهرنی ملاتړ. القاعده بیا پیاوړې ګڼل شوې او د امریکا په دې کلنی راپور کې راغلي چې دې شبکې دا توان پیدا کړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې عملیات وکړي. د دې یو څلوېښت مخه راپور تر خپرېدو اونۍ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي چارو کمیټې ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان لپاره یو جدي ګواښ دی. په خپرونه کې پر همدې ګواښونو خبرې کوو. د دې خپرونې کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده: جنرال اجمل عمر شینواری، د جمهوري نظام د وسلوال پوځ ویاند، او د پوځي امنیتي چارو کارپو اختر راسخ. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که د داعش مسلې ته راشم، د کله چې طالبانو تقریبا څه باندې دوه نیم کاله مخکې کابل ونیو، په هغه وخت کې د کابل په هوایي ډګر کې دوی ډېره لویه چاودنه وکړه، بیا په بلخ کې چاودنه وکړه، په کندوز کې چاودنه وکړه، په کندهار کې حمله وکړه، په کابل کې څو بریدونه وکړل. خو په وروستیو څو میاشتو کې چې ورته ګورو د داعش بریدونه څه ناڅه کم شوي دي. خو که زه د جنرال کوریلا خبرې راواخلم، ټیک په ټیک به یې له تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې طالبانو د داعش مشران وژلي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره یې نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښودلې. جنرال شینواری، د دې خبرو هدف ستاسو په باور څه دی؟
سلام شبیر صاحب، په تاسو قدرمل میلما راسخ صاحب او درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو وګورئ موږ د تروریزم سره جګړې ته یو ځل د تاریخ
آواز ورته نه راځي.
بلې
جنرال صاحب، ستاسو آواز اور، مهرباني وکړه.
درست، نو که موږ د تروریزم سره جګړې ته په معاصر تاریخ کې کتنه وکړو، تروریزم د خپلو ستراتیژیو په بنسټ او د خپل ایدیالوژیو په بنسټ باندې په مختلفو ډلو او په مختلفو کړیو د خپلو غوښتنو په مطابق باندې ویشل شوی دی، او په نړیواله کچه باندې متاسفانه چې د تروریزم په حقله باندې داسې یو واحد تعریف چې هغه ټول نړیواله ټولنه په هغې باندې توافق د نظر ولري، متاسفانه چې د ټولو تروریستي نړیوالو سیمه ایزو او بعضې هغه ډلې یا شبکې چې د یو هیواد په کچه دي، داسې یو تعریف نه دی وړاندې شوی چې په هغې کې د تروریزم په مقابل کې یو نړیوال واحد دریز موجودی او د دغه ډلو په مقابل کې په یو ډول باندې مبارزه ترسره شي. همدغه ده چې د امریکای متحده ایالاتونو ته هغه ډلې چې د هغو ګټو ته ګواښ پیښوي هغه تروریستي ډلې ګڼي، ولې هغه ډلې چې بیا د نورو هیوادونو دپاره سرخوږی یا ګواښي هغو ته دوی د هغو هیوادونو.
جنرال صاحب شینواری، دا خو بیا اوږد بحث شو کنه، که بیرته یوازې د داعش مسلې ته راشو. راسخ صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د امریکا جنرال کوریلا چې دا کومه خبره کړې ده چې د داعش مشان طالبانو وژلي دي، خو داسې وړتیا یې نه ده ښودلې طالبانو چې د ترهګرۍ ضد فشار ته ادامه ورکړي، تاسو څه هدف اخلي له دې خبرې؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د میز محترم جنرال صاحب او د رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک له ویلې سم ګوري دا د داعش کومې خبرې او اوازې او افواه په سیمه کې خپرېږي، دا د استخباراتي تبلیغاتو سره تړلای دی، او زه بیا هم ویلې سم څنګه چې خپل د امریکا د استخباراتو د جنرالانو له ادرسه کله د طالبانو کړنه د تایید وړ شي، او کله داسې واضح کوي چې نه په دغه برخه کې دوی کمای یا لاسرسی په دې دنده کې دوی دونه بریا نه لري. زما له نظره دغه هغه سیاسي او استخباراتي لوبه ده چې دوی د رهبرۍ تر چتر لاندې روانه ده او په سیمه کې دا داعش یوه لویه بهانه ده په دې سیمه کې او د دغه بهانې له ادرسه یو ځل بیا به د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ولسونه به داخلي جګړو ته او نورو نویو جګړو ته ور داخليږي. په سیمه کې چې کوم حالات را روان دی، هغه تحولات را روان دی، د دغه تحولاتو د مخنیوي لپاره د داعش بهانه څنګه چې طالبان دوی یو وخت کې خپل دوی ویل چې طالبان د تروریزم کړی ده او د تروریزم سره اړیکې لري، بیا همدغه طالبانو سره دوی په توحه کې کېناستېدل، اته هغو ته یې دفترونه ورکړل او اته د جمهوریت د طالبانو د اهدافو او د طالبانو د قدرت رسېدو دپاره قرباني کړله. مګر افغانستان قرباني او د افغانستان جمهوریت قرباني څنګه چې د نوې جګړې د پایل تکه د اوکراین او د روسیې جګړه وه او دلته بیا نوې جګړه دلته د فلسطین او د اسرائیلو رامنځته شوې ده او عربي نړۍ په دې کې په دې وینو کې لمبېدل یو ځل بیا لمبي. نو بنا ان زه ویلی سم په دغه سیمه کې د نویو جګړو د را جوړولو او د خوځښتونو دپاره نوي پروګرامونه دلته مطرح دي.
مننه د موضوع ته بیرته هم راګرځو. د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي هم په خبرونه کې راسره دی. اعظمي صاحب تاسو هم شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش تهدید چې د امریکا د استخباراتو په تازه راپور کې اشاره ورته شوې ده څومره جدي ده؟
شهاب صاحب ډېر مننه. سلام تاسو درنو اویلمنو اوریدونکو ته. د داعش په دې دغه افغانستان کې په څو اړخه تشریح کېدلی چې ګوري کله چې دوی داعش په سوریه کې خپل خلافت اعلان کړي، افغانستان یې اولنی دغه اکسپانشن و چې خپل برانچ یې دلته رالی او دوی ورسره بیعت اعلان کړي. چون چې د افغانستان د منطقه او خراسان چې دی ورته وایي دا دوی تر ډېر زیات اهمیت لري، نو په دې کې شک نشته چې دا ډله د پخوا څخه دلته فعالیتونه درلودل، مګر دغه فعالیتونه او د دغه فعالیتونو نیچر یا طبیعت ډېر زیات متفاوت و. په اول سر کې چې کله داعش رالی د طالبانو څخه یې غوښتنه وکړه چې تاسې باید زموږ سره بیعت وکړئ، زموږ تر رهبرۍ لاندې فعالیت وکړئ، کوم چې هغه ناکامه شو، طالبان د هغې په خلاف باندې جنګ وکړئ، اختر محمد منصور د هغې ډلې ډېر زیات سرسخت مخالف و، مګر وروسته دا ډله تغییر شوله، د طالبانو سره په طالبانو کې خپل افراد پیدا کړل، د اقانیانو سره ډېر نږدې اړیکې پیدا کړلې. مګر زما فکر، زما تحلیل او معلومات دا دي چې داعش په افغانستان کې په دوه عمومي ډلو باندې برخو باندې تقسیمېدلی شي. یو هغه داعش دی چې خارجي افراد جنګیالي یا تورستان ورسره دغه لري تړاو لري او هغوی د طالبانو ته د دښمن په سترګه ګوري، مګر بل داعش شته چې د حقانیانو سره ډېر نږدې کار کوي، حقانیان هغې د یو وسلې په حیث باندې کاروي. نو کله چې د امریکا د چارواکي دا خبرې کوي چې طالبانو د داعش مشرانو پر خلاف نظامي اقدامات کړي دي، هغه د هغې داعش رهبرانو پر خلاف اقدامات کړي دي چې کوم طالب ته خطر.
البته اعظمي صاحب وبخشي، که څه تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن له پیله چې داعش کله په افغانستان کې پیدا شو، له هغه وخت له طالبان سره د دوی اختلافاتو، چې لومړی اختلاف هم غالبا لازدي رډو راپور درلو چې د داعش د طالبانو لس قمندانان په نورستان کې اعدام کړل، له هغه وروسته بیا نورې داسې ورته پیښې رامنځته شوې. یعنی د دوی اختلافات له پیله هم جدي و.
دغه شک نشته چې د داعش د طالبانو هغه جهادي لورتیا یا سپرمسي هغه ته سوال لاندې راوصل، ورته ویل چې تاسو باید زموږ تر رهبرۍ لاندې جنگ وکړئ، او دا د داعش عمومي اجنډا دغه و چې یوازینی خلافت موږ یو، بل هر اسلامي ډله چې ځان ته وایي چې جنگ کوي هغه باید زموږ تر رهبرۍ لاندې جنگ وکړي، او دا داسې نه و. نورو ډلو طالبان ته بیعت ورکوي، القاعده طالبان ته بیعت ورکوي، نو دغسې یو غټ چیلنج چې طالبانو سره مخامخ شوله، دی طبعا د هغې پر خلاف باندې جګړه وکړله.
اعظمي صاحب مننه. په همدې برخه کې به د جنرال شینواري نظر واخلو چې دوی د جمهوریت په وخت کې د پوځ ویاند. شینواري صاحب، څرنګه په یغه وخت کې چې تاسو د ویان په صفت دنده ترسره کوله، د داعش تهدید د حکومت په وینا څنګه و؟ ډیر جدي وو او کنه د توجه طالبانو ته ډیر وو.
شبیر صاحب تاسو ما ته اجازه راکړئ چې زه د خپل مخکنی معلومات اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. په دې کې موږ چیرته د تروریزم جرړې ونه پیژنو او حساسې پیدا نه کړو، موږ نشو کولای چې راسو راشو په داعش باندې حکم وکړو چې داعش کومه ډله ده او کوم ګواښونه د کومو هیوادونو لپاره پیښولی شي. ما مخکې تاسو ته پیل وکړ چې اول تاسو وګورئ په لومړي سر کې لازم ادا ده زموږ تاسو اوریدونکي په دې باندې پوه شي چې دا خپل د داعش مخفف څه معنی لري. ګورئ دا اصلا د افغانستان د اراضي لپاره جوړ شوی نه ده او اصلا د افغانستان لپاره مطابقت نه کوي. د دې سره چې به خراسان یو ځای کیږي هغه داعش یعنی دولت د اسلامي د شام او عراق په عراق او شام په معنا باندې ده، یعنی دا صرفا د هماغه هیوادونو لپاره په هماغه وخت کې رامنځته شو او تشکیلات جوړ کړل خپل. بل دویم بحث دا ده چې داعش د کوم ځای رامنځته شو. داعش خپل د القاعده او انشعابي ډله ده. دا هغه ټکی دی شبیر صاحب کومنګ او تاسو د ته پاملرنه وونکو بیا موږ او تاسو نشو کولای چې د دوه غواخونو ته غواخونه تحلیل کو او د دوه غواخونه د هغه وادونو د پاره چې داغه ګټه په خطر کې اچي داغه د پاملرنه ور وګرځینو. په دې بنسټ باندې که تاسو لطفا اجازه ورکړئ هر ملمته یا هر هغه متخصص ته چې په دې برخه کې یو لیدلوری لري یا څیرنه لري چې هغه خپل سرګندونه وړاندې کړي، تاسو وګورئ داعش یو تروریستی ډله ده چې د القاعده نه جدا شوې ده او د هغه وخت نه چې په دوی باندې په سوریه او په عراق کې
جنرال صاحب شینواره دا خو واضح شو چې داعش څوک ده او څوک نه ده او دا خبره چې تاسو چې تروریستان باید معرفي شي شاید ډېر اختلافات وي په دې برخه کې. هر څوک تروریزم ته لیوس سره ګوري. البته یو نړیوال اصول دی چې دغه په اساس باندې فرضاً ملګرو ملتونو کومې ډلې ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري. مثلا همدغه طالبان په دې تیرو شلو کلونو کې دوی د تروریستانو ملاتړ یاد شوي وو، لیکن دوی تروریستان نه وو یاد شوي، لیکن داعش تروریستي ډله ګڼل شوې ده. بیرته که مغه پوښتنه له تاسو وکم، کله چې تاسو په جمهوري نظام کې دنده ترسره کوله د داعش تهدید تر څه بریده وو؟ پلانډو لسته
د داعش د پیدایښت نه چې د افغانستان د شرقي کرخې له خوانه رامنځته شو په مشخص ډول باندې په لومړي سر کې په پاکستان کې د پاکستان په هغه سیمه کې چې د کرخې هغه اړوه د تیرا په سیمه کې په دې ځایونو کې رامنځته شو او هلته مستقیما د پاکستان استخباراتو د ملاتړ نه دو برخمونو او د اغیز نه دو راورسته خپل نفوذ د شینوارو شپږو ولسوالۍ ته راوړ او د اغیز نه تقریبا د مشرقي زون په کچه باندې او د اماغ لارې نه بیا د نورستان او د بدخشان د لارې نه د شمال ولایتونو ته خپل نفوذ وغځاوه. ولی خوشبختانه چې په هغه وخت کې د افغانستان د جمهوریت د وسوال پوز او د استخباراتو برخه وتوانېدل د دوه ټول جرلې ختمې کی او اکثرا د دوه ونیول شو او یا اکثرا د دوی د من نه لړل او
دغه مبارزه جنرال صاحب یدې لپاره چې مغالطه رامنځته نشي فکر نه کوي چې د جمهوریت نظام په وروستي کال باندې د داعش ډېر سخت بریدونه په کابل کې وشو. تقریبا هر اونۍ ازادي راډیو تقریبا وایمه یو راپور د داعش د حمله په دشت برشیا د کابل په غرب نه درلو چې خونړی حمله کولې.
ولی تاسو خو هغه یو اړخ ګوري، بل اړخ چې څومره د دو وزپل شو، څومره د دو ونیول شو او څومره د دو محو شو، هغه هم په پام کې ونیسئ چې هغه رپورټونه په هماغه وخت کې خپاره شو او تقریبا داعش کم پلان گزاری چې کړی و د روسیې عملیاتو د افغانستان لپاره هغه داغي 10% دوه ونه توانېدل چې هغه تدبیر کړي. ولی هغه کم تشه چې په هغه وخت کې و چې هغه تشه هم د طالبان سبب کېدل چې دوه د طالبانو د چتر لاندې خپل فعالیتونه سره کی دو توانیدلی چیز نه عملیات تر سره کی. ولی پاک کچ چې دو پلان گزاری کړي و د افغانستان لپاره هغه باندې دو موافقه نشو، تقریبا 90% د هغه مخنیوي وشو په ماغه وخت. او په عین ترتیب باندې زایلری چې دو ډیر تعداد په زندانونو کې و چې طالبانو پر اتاک سره دو د زندانونو راخلاص شو او برته خپل هماغه صفوف ته لاړ او اوس اولن په هماغه خپلو ډلو کې دوی تروریستي فعالیتونه ترسره کوي.
مننه جنرال صاحب شینواره.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي پڅپو کې پروګرام لا سجی راډیو او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. احمد چیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شینواره. حکمت اعظمی و اختر راسخ. د پروگرام موضوع مو ده په افغانستان کې احتمالي امنیتی تهدیدونه. د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې د داعش ترڅنګ د القاعده مسلې ته اشاره شوې ده، ویل شوې ده چې القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده. کدی ټکی تراشو راسخ صاحب، تاسو څه فکر کوئ د القاعده د قوت په باره کې؟ که ستاسو نظر واخلم.
زه خدا سی ویلی سم چې ګوري دغه د القاعده او د داعش او دغه د تورستي ډلو ټپلو اطلاعات او تبلیغات چې په نړیوال بیس کې ډېر سخت ګرم روانه ده. زما له نظره دغه استخباراتي لوبې دي چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې بیا یو ځلې بیا غربي نړۍ دا مخته ویسي او د همدغه ادرس نه دوی یو ځلې بیا نوي جګړو ته لاره خپله کړي. خو په افغانستان کې څنګه چې طالبان د القاعدې د رهبر د اسامه بن لادن د نور کولو له ادرسه دوی نظام ړنګ شو، دوی په لکهاو انسانانو وژل شول او افغانستان شل کاله د همدغه عنوان تر نامه لاندې افغانان یعنی دار او ندار د منځه ولاړی. دا زویل سم طالبان هم نشي کولای چې د ټولو دغه تروریستي ډلې چې څنګه غربي نړۍ یادوي او دوی په وړاندې موافقانه قدمونه پورته کړي او مبارزه کې دوی بریالي اوسي، او د طالبانو ملاتړ د خپل د القاعدې د رهبرانو له ادرسه په د جمهوریت د جګړو په وړاندې سوی وه او سوی دی. نو بناً زه په دې باندې متيقنم چې طالبان فکرتا او مفکورتا هم نشي کولای چې ټول القاعده، ټول داعش، ټول هغه تنظیمونه چې د اسلام تر چتر عنوان لاندې جوړه سوی ده په دې سیمه کې د مختلفو اهدافو لپاره دا ټول د منځوي.
البته راسخ صاحب وبخښئ، د دوحې د قرارداد لمخې طالبانو دا ژمنه کړې ده چې له ترهګرو ډلو سره به په افغانستان کې جګړه او مبارزه کوي.
دقیقه هغوی دغه تعهد کړی دی، په دغه تعهداتو باندې دوی لاسلیک کړی ده. خو زه بیا هم ویلی سم چې افغانستان جغرافیا او د افغانستان دغه جیوپولیټیک حالات یعنی طالبان موافق په دې باندې بریالی کېدای نشي په داسې یو جغرافیا کې چې سل په سله کې دغه ناخواله ته د پای ټکی کېږي او د دغو تروریستي ډلو په وړاندې دوی موافقانه مبارزو ته ودرېږي.
مګر
څنګه چې
ډېره بخښنه غواړم چې زه ستاسو ټولو درنو مېلمنو خبرې قطع کوم، د دې له خاطره چې د پروګرام دغه څلور موضوعات چې ما په سر کې اشاره ورته کړې ده درو ته مې واضح اشاره وکړه. یو هم د پاکستان مسله ده چې په ټولو باندې څه ناڅه ستاسو نظر واخلم. اعظمي صاحب، د القاعده په برخه کې راسخ صاحب خو وایي چې القاعده په ضد باندې طالبان مبارزه نشي کولی، لیکن بل لور ته چې وګوري او د غربي رسنیو په استناد او د دوی د استخباراتي اطلاعاتو په اساس باندې چورته ګوري، دوی د طالبانو مبارزه په ځینو مواردو کې د داعش پر ضد ستایي، خو د القاعده پر ضد وایي چې طالبان له هغوی سره نږدې روابط لري. خصوصا وروسته له دې هم دا یو ډول ثابته شوه چې په 2022 کال کې د اګست په 1 د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو. څرنګه ستاسو نظر؟
د طالبانو راتګ نه یوازې القاعده بلکې هغه جهادي ډلو ته یو نوی امید ورکوي چې افغانستان بیا زموږ دپاره یو مرکز ځای بدلېدلی سي، او هغه امید په دې بنیاد باندې و چون چې دوی په طالبانو کې ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او هغه اړیکې تر اوسه ساتلې دي. نو القاعده استثنا نه ده د هغه څخه. دا چې زواهری دومره جرات کوي چې د کابل زړه ته راځي، دا پر یو اول ته په یو محفوظ ځای کې ساتل کیږي، دا یو عادي خبره نه چې د خپل فیصله کې خطاب د لوړپورو طالبانو چارواکو سره چې ډیر مهم دي دا غي سره په همانګي راغلی و، دې کو شک نشته. نو بیا په دې کې چې کله دا وژل کیږي، طالبان ځینې طالب رهبران ځې کندهار ته هلته جلسه نیول کیږي، په دې کې ملا برادر بالخصوص یو نو دغه شی خفګي شي چې په دوه کې خو د امریکایانو سره ما واده کړی د زمو واده خلاف معلوم کړل مکه نش داسې افراد راځي زه خو بجریان کې. بیا په هغه ځای کې د کوم معلومات پر اساس چې زه دلته دا باس کوم، هغه دا وایي چې دوه افراد ډیر زیات دي طرفدار و چې نه موږ باید دا ډلې حمایت ور سره ادامه ورکړو. یو سراج الدین اخانی و، دوم خپل ایبت الله اخونزاده و. دوی ویل چې نه باید دا ډلې زموږ سره کومک کړی دی، شل کال د طالبانو په جګړه کې کومک کړی و، دا وخت موږ به چې بیرته هغه همکاري وسره.
اعظمي صاحب، تاسو دا خبره د څه په استناد کوئ؟
ګورئ، په هیڅ د یو محقق چې د افغانستان موضوعات د نړیوال ساري او منابع لري
نه یعنی منابع ما مطلب دا چې منابع څه دي ځکه د دوی له پټي غونډې څوک باید خبر نشي
نه نو په دا هر ډله کې چې کله منابع وي هغه بیا خپل معلومات باندې دغه سره مختلف دغه سره شریک وي دي کې لړی واځي دا یو نارمل دغه دی پروسه ده چې هغه ډله کې په دغه مجلس کې افراد کښینی په دې افرادو کې اتمن یو معلومات یو خانه معلومات لیکي
ما نه نه جنرال صاحب شینواره د القاعده په برخه کې کساسو نظر واخلم په د غربي اژانسونو د استخباراتي اطلاعاتو لمخي د سویل کیږي چې د جمهوریت د وخت او د اوس وخت کې په پرتلشي القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده ستاسو څه نظر دی
تاسو ګورئ طالبان لکه مخکې چې نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه طالبان د ټولو ډلو سره ژورې ایدیالوژیکي اړیکې لري او طالبان چې کله د مات سره مخ شي او دغه ډلو برته حمایت کول چې دوه برته په خو دريږي او په نړیواله کچه باندې ماتراشي او تر دې حدا پورې ورسیږي چې نن د افغانستان حاکمیت په دوی په لاس کې ده القاعده په 2012 کال پورې ډیره سخته وزپل شو دوی خپل استراتیژي ته تغییر ورکړ د دې په ځای چې خود مختار د القاعده په نوم باندې خپل فعالیتونه تر سره کړي دوی د طالبانو نه بیعت وکړه په بیا ځل باندې یو ځل خو د طالبانو په لومړي حاکمیت کې دوی بیعت کړو په دویم ځل باندې 2012 کال کې بیا بیعت وکړه او د طالبانو د پوښښ لاندې او د چتر لاندې دوی خپل فعالیتونه تر سره کول په دې چې طالبان دومره هدف نو د غربي هیوادونو لپاره او په عین ترتیب باندې د دوی لپاره بهترینه پوښښ خو چې دوی په ځان دول باندې فعالیت وشي کوله او دوی وس د غختلجا په حالت کې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپورت هم تاسو ور باندې رپورت درلود معلومات لري چې هغه په ډاګه ویلي دي چې هغه اته ویلي دي ولې تقریبا اضافه د 400 لویو بیسونو د افغانستان کې جوړ کړی دي او عملاً د طالبانو په ډیرو برخو کې ورسره مرسته کوي په ځانګړي ډول په د پوځي تاسیساتو او د پوځي خونې روزنه په برخه کې د هغه کم هغه متخصصین چې دي طالبان ته مستقیمه روزنه ورکوي او هغه هم د چارې طالبان ته ترسره کوي نو د خپل شرایط لري او د خپل شرایط هم دغه دي چې د راتلونکو چارو لپاره کم اهداف چې لري د هغه لپاره خپل چمتووالی ونیسي کومه د امریکایانو پوځي څنګه ته او د هغه استخباراتي څنګه څرګندونو ته یو اړه کتنه وکړو تاسو ګورئ جنرال چې وایي چې داعش او به خیزل دبرته داعش باس څه کار اعظم چې داعش باس ختم نشو داعش دومره غواخ نه دی هغه پوزي جنرال دی هغه واقعیت وي په دې چې عملاً په اراضی کې داعش حضور نه لري ولې داعش په عین ترتیب باندې په 2021 کال کې کله چې طالبانو افغانستان ټوله اراضی خپل کړه دوی په پوښول په دې باندې چې دوی ته لوی غواخ متوجه ده دوی په عین ترتیب باندې دوی بایات نه ده کړه ولې خپل ستراتیژي بدل کړه او د طالبانو په صفوف کې نه وتل چې عملاً دا اوس سي جلب و جذب هم کوي او که دوی وغواړي چې نن طالبانو نه یو اراضی ترلاسه کړي د دې توان او ظرفیت هم لري چې ولوی اراضی ترلاسه کړي ولې اراضی ترلاسه کول دا غو د پاره باعث د لوړو طرفاتو کیږي او د هغه د فعالیتونو د محدودو کیږي نو په دې بنسټ باندې هغه هم د ترجیح ورکړي طالبانو چتر لاندې په پټه باندې خپل فعالیتونه وکړي او په طالبانو کې دومره دو خورا ریخی لري چې دو هر کس چې طالبانو تر اوسه پورې هدف ګرځول دی هغه په ډیره آرامۍ سره او په چټکۍ سره د منځ نه وړي
مننه جنرال شینواره تاسو البته د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره وکړه د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی و چې القاعده چې کوم کسان د افغانستان دننه په ځینو کمپونو کې روزي دا کسان د ټي ټي پی دي یعنی د تحریک طالبان کسان هم پکې دي چې هغه پاکستان ته وګواښته وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم ستاسو نظر اخلم خو د ازادي سپوکې د پروګرام موضوع مو د ازادي رډو په فیسبوک کې مطرح کړی ده په فیسبوک کې تواب خان نظر را سره شریک کړی دوی وایي چې باید طالبان متوجه شي چې خپل د محکم وساتي او د دوه مخي سیاست شکار نشي د دوی مننه کوم چې خپل نظر را سره شریک کړی دی
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د ټلیفون لاره یو وريدون کي را سره دی د دوی نظر به هم را واخلم. مهرباني وکي ازادي پڅوک پروگرام
بل شبر سم محترم سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول کډرمن اوريدونکو ته خدا پاتې چې جوړ به تاسو حدا تلند هلمند ولایت څخه
شرخ لري اتل سر مهرباني
مننه الله دې کادر وکړي شبر سم محترم ملمنو تم ځانګړي سلام ما شبر سم محترم دا چې امنیت موضوع دره به څنګه نظر په لندو سره شریک ما دل تزمیر په هلمند ولایت کو شبر سم محترم الحمدلله دروسه پوری مثال خبرې نه چې پی کسان دې دې نمبر دایښ کسان دې دې خدا غزنی چاودنی چکیری چې بار ته محترم افغانستان کې زما په فکر دغه د نور ملکو په دغه چاودنو کې لاس دی خصوصا د کزمیر گاوندۍ ګورې شبر ته محترم دغه د پاکستان سپین بولدک پر لارې باندې هر وخت د مثال د خبرې په دوه کالو درو کالو کې خامہ خاصه سپار لرم مریضانو مشکل زیات زما دغه چې دی دغه د مشکل چې مرته جوړ کړی د گاوندان تر په کې ګورې شبر ته محترم د دې خواته چې زمیر مثال د خبرې واقعا نوري د پاکستان خاورې ته په دغه دروازه باندې داورېدون کې زما غوړي شبر صاحب یو ځای نه درې ځای نه پنځه ځای تلاشي کیږي د دې غوټه کته کیږي د دې د زنانو کالی کته کیږي لیکن بدبختانه چې دا خواڅه یو پاکستانی عزیز موږ خاورې ته داخلي شي شبر صاحب محترم نه د اسلامي امارات مجاهدین نه پتیرو وخت په پتیر حکومت کې هغه کسانو کوم تلاشي نه کوله نو دا خو امکان لري چې په هغه ټکو کې مثال په هغه ټکو کې مثال د خبرې مرمۍ راتېری کې چا دېدل کې تو کراتی کې نو موږ خپل دولت څخه غوښتنه ده چې نه دا یش تدل تدل خو الحمدلله شبر صاحب محترم ما مخ کې ادونه وکړي چې په هلمند ولایت کې اټ رقم داله مزنه دلدل لیکن دا غزنی چاردنی چکی چې بعد موږ د اسلامي امارات مجاهدین د دروازو ته فکر وکړو چې په دا دروازو باندې کم خلک راځي دا غوټه تلاشي کې خصوصا شزینا دغه چې د پولیسو دلته وګماري په کار باندې شبر صاحب محترم د مثال د خبرې دایښ د چ پودې دا چې مثال د خبرې د شزینا په جامو کې راځي چې اوبدون کې مواد راوي د ازمش خارته داخلي متاسفانه چې بیا موږ افغانان قربانيان نو ان شاء الله دروازه خو په علم کې موږ دلدل شبر صاحب محترم دایښ
ډیره مننه چې په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته. یو بل اوریدونکو هم را سره دی د دوی نظر به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادي پڅوک پروګرام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بس محترم تاسو سلامونه او د آزادۍ رادیو ګلونه اوریدونکو ته سلامونه او تاسو ته وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام. شرف لري. مهرباني
شبر صاحب محترم کوم څه سراسو دلته خو الحمدلله په افغانستان کې موږ د شرق څخه تر غرب پورې د شمال څخه تر جنوب پورې کوم معلومات لرو دلته خدایش نشته نه دایش نشته دایش چې په خپل ځای موجود و هغه ټول هغه خطه بسوله دا چې کوم خبرې کیږي دا د نړیوال یا نړیوال چې دلته کوم خبرې بدرګه کوي دا په خاطر دوی خو شومې تبلیغات دلته کوي دوی اوس په دې خاطر سر کې چې دلته دایش کې کنه دایش پر مخ ختم دي دا یو څه چې کوي دلته نن پټاو څنګه نه یالته یو ځای غوته پټاو کوي دلته دغه هغه د دولت مخالفین کسان دي نه غواړي چې دلته دغه د سولې او د امن دشمنان دي نه غواړي چې دلته د ارامي برته شي کی دلته خلل پښکراولي برته د افغانستان د خلکو شي کی دغه کی په غو کې دا وامه دار واچوي دا په کټ دغه چې دغه شاته یو مافیاوي دي چې هغه وجود لري دغه کارونه هغه کوي نه دلته دا هیڅ وجود لري نه دلته دا مهمه خبره ده د افغانستان د حکومت د پاره د افغانستان د اسلامي امارت د پاره دی باید دلته څو شان منظم کی یو منظم دی باید خپل فوج ډیر منظم کی بل چې شکی سرحدات ډیر قوي وساتي البته په سرحدات کې داس کسان هغه تجربه مسلکی کسان وګماري چې هغه دلته د سر د وطن مینه ورسره وي د ملي روحیه څخه د خپل وطن او د خپل خاک په کامل اندازه سره دوی چې شو کې دفاع او چې تاسو کسان ورور چې هغه
ډیره مننه
او د هر سره د غلیه څخه
ماننه تاسو دوه مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې باید مسلکی کسان په سرحدونو کې وګمارل شي او تر تاسو مخکې له هلمند د غبل اوریدونکو عتل یو مهمه خبره وکړه چې شزینه پولیس په کار دي چې امنیت ټینګ کړي او د خلکو تلاشي به د میرمنو تلاشي به نوڅوک کوي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا بحث دوام ورکړو. مهرباني وکړئ اسره پڅوک پروګرام تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني خبري وکړئ.
آقای مدی انزار کتایم ها چه لوگر ولایت جایج رو بلوالای نا
خبری وکی مهربانی
انا خو مدا پکتانا یا جازادی در دو کارتون پر سلامون او ایم اولم علما خد ندا پکتانا دا کچیر تا غواری که در تایش آقو غواری لیتو قیدا کیه اینا او سیتا حقا پکتان دا در سل پکتان دیو دا یو دا که مهم آقو دالا ندا دا که واجی پکتان دا پیسو پاتر باندې ګماری او دا چې افغانستان خاورې سره لګي او وسته دایر مخه ان شاء الله نیول سم دا او کولایم په پاکستان باندې او غلط پلیس
مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم شته، دغه به هم راوخلو، انتظار پاتې شوی دی او بیا به بحث ته دوام ورکړو. آزادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
مننه چې تاسو اوریدونکو
ته تاسو ملمنور. وعلیکم مننه. په افغانستان کې د احتمالي تهدیدونو په باره کې بحث لرو. د امریکا استخبارات یو راپور خپور کړی دی، غوی ویلی دی چې د داعش تهدید هم شته، د القاعده هم شته، او د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال هم یو تهدید دی. ستاسو نظر؟
شبار صاحب، دلته خو چې موږ په د فرا نه موږ د سرامه په فرا کې خو موږ نه لیدلی، نام سره هم داسې داسې پیښې سوي. موږ شاته ګرځېدلي خو نه مو داعش لیدلی، نه مو القاعده لیدلی، نه مو ټي ټي پي لیدلی. نو ولکه چې دا څنګه راپورونه دي خبرې، نو اول سره چې طالبان واک ته ورسېد، دوی په شپږو میاشتو کې موږ ته خطر خو دا دی، دوه کاله او دوه نیم کاله او څو تر وته نه دی خطر.
مننه چې په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته. آزادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مې لکه څنګه چې مخکې توضیح کړه، امنیتي تهدیدونه افغانستان ته چې کوم متوجه دي، دغو په باره کې بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دی جنرال شینواره، حکمت اعظمی او اختر راسخ. د پروګرام درېم موضوع ته براشو چې د امریکا د استخباراتو په راپور کې دې ته اشاره شوې ده. په دې کې ویل شوې ده چې د طالبانو مخالف وسلوال د دوی حکومت ته جدي تهدید نه دی. پلانډو کا راسخ صاحب، ستاسو نظر واخل.
زه بیا هم ویل سم، طالبان یعنی هغه ډله او هغه تنظیم یادا اوس په ژبه باندې وایم چې دا اولین ځل دا دولت مداران دي چې بعد 15 کلو په سلور دي شو ولایاتو کې د امنیت تامینول او د مخدره توکو په وړاندې مبارزې ته واقعا دنګل او دغه مبارزه کې بریالي. او په زمین کې په افغانستان کې د امنیت راوستل او د قانون تطبیقول دلته واقعا ډیره درنه او ډیره ګرانه و، مګر په دغه برخو کې طالبان بریالي دي. خو طالبان خپله د رهبری کړی له ادرسه هغه کړنې دوی کوي چې د نړۍ د افواتو او اطلاعاتو او شواهد داتو لپاره دوی خپل زمينه مسايده. او په زمين کې ویل سم د دغه ناخوالو لپاره دوی خپل شرایط مهیا کوي ترڅو په افغانستان کې داخلي جګړه شروع شي او استخباراتي کړي او د منطقي پکا چ باندې مداخلاتو ته لار هموار کړي. او دوی دوی چې خپل پلاس باندې د خپل د نظام د ډنګولو لپاره هیڅ فرمانونه صادروي چې یا فرمانونه له ادرسه به دغه نظامی وضعیت او سیاسي وضعیت بل لوري ته به
مننه راسخ صاحب. اعظمي صاحب، که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، د امریکا د استخباراتو په راپور کې چې د طالبان مخالف وسلوال په لنډ راتلونکي کې جدي تهدید نه دی ګڼل شوی، تاسو څه فکر کوئ؟
وسلوال ګورې، په دې کې د مقاومت جبهه چې ځان ته وایي هغه یو ډله ده چې نسبتا نورو ډلو ته دا کوي چې موږ فعال یو. د پخواني دولتي چارواکي، امنیتي چارواکي، ځینې کوچني فعالیتونه بیا جبهه ایجاد کړي چې طالبانو په خلاف باندې مثلا خپل فعالیتونه کوي. دا تر اوسه ضعیفه په دې خاطر دی، زه فکر کوم چې امریکا او د امریکا غربي متحدین دغه ډلو ته حمایت نه ورکوي. دوی په دې باور دي چې د طالبانو سره زموږ اړیکې باندې دا کې بد تاثیر پرېښولی شي. نو دوی تر اوسه هم دې ته امیدواره دي، غربیان او په شمول د امریکا چې طالب په حیثیت د یو افسر خپل استفاده کړو، نو لازم ده چې دا غي سیاسي او امنیتي مخالفینو ته حمایت ورکړو. مګر که چیرې دغه مصیبه بیا وروسته بدلیږي، چې د امریکا او د غربیانو فکر د طالبانو پر وړاندې بدل شي او هغوی په حیث دښمن وګوري، نو بیا ډېر هیوادونه شته چې هغه تر اوسه پورې د طالب مخالفو ډلو ته حمایت نور کوي. بیا هغه حمایت که شروع شي، نو بیا طالب ته یو لوی سرخوړی جوړېدلی شي. یو دوه مسله دا چې دا ډلې په خپل مابینس کې ډېر زیات سره پاشل شوي دي، یو بل سره نه مني، یعنی هماهنګي ډېره کمه ده. که چیرې داسې یو موقع ایجاد شي چې په هغه کې دغه مختلفې د طالب مخالفین ډلې سره یوځای شي همانګي سره وکړي. زه فکر کوم په هغه صورت کې به هم مشکلات طالبان ته زیات شي، مګر د دې باوجود تاسو وګورئ دا ډلې بیا هم داسې نه دي چې هیڅ نه کوي، د طالب پر وړاندې باندې عملات کوي. ځینې ځایو کې حتی ډېر کم هم وي، خو یو کوچنۍ جغرافیه کې څو د ډېر لیرې پرتو مناطق کې مې د خپل یو حضور هلته لري، او دا حضور په وخت زمان سره کېدلی شي چې پراخه شي، بالخصوص که چیرې د طالبانو داخل کې ورته مثلا مخالفتونه زیاتېږي، نو بیا دا کېدلی شي چې پراخه شي. طالب خپله د یو ډېر کوچنۍ جغرافیه څخه یا د یو کوچنۍ دغه څخه 2001 وروسته حضور څخه د خپل
مننه اعظمي صاحب. تاسو د خبرې په تایید د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې هم دا دوه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه د دلیل په ډول راوړل شوی دی. یو چې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ترمنځ همژغي نسته، د مشرتابه کمزورتیا ده، او بل دا چې بهرنۍ ملاتړ ورسره نشته چې دوی په قوت را څرګند شي. په دې برخه کې به د جنرال شینواري نظر هم واخلم. ستاسو نظر
په خیر وېزه شي برسب زبد اعظمي صاحب د خبرو په تایید وایم چې په پوزي اړه کې کم تحرکات چې په لنډمهاله کې پرته د دینه چې دغه خوځښتونه یا دغه غورزنګونه کوم عقبی جبهه ولري، عقبی ملاتړ ولري، په کوم هواد کې یا د افغانستان په اراضي کې کوم فعالیتونه چې کوي، زه فکر کوم د طالبانو د حاکمیت په داسې حاکمیت چې مطلق حاکمیت ده او په هغه کې مطلق وجل نیول او د من نوړل دي، نو داسې تارکات حسانه چاري نه دي، سره دي چې بهرنۍ ملاتړ نه او په کور دننه هم حمایوي بیسونه یا قبیل قدمه ونه لري. په ټوله کې کومنګ د طالبانو تارکات سره د وسنۍ جبهاتو تارکات یو اړ پرتلکو زما په هند باندې چې دوله ډیر برلاسي دي او په کومه سیمو کې چې دوه اوس عملیات تر سره کوي، دا چې په واړه ګروپونو کې دي او واړه عملیات دي، د دې امکان شته چې دا ورځ تر بلې باندې غټ شي او په عیني ترتیب باندې د دوی لپاره دغه زمينه ورځ تر بلې مسایديږي چې دوه د خپل مطالبه په بنسټ باندې او د خپل معلومات په بنسټ باندې خپل عملیات ته بدلون ورکړي چې باعث د اضافه سرخوږي شي د طالبانو لپاره. ولی په ټوله کې کومنګ دا چې پایله واخلو چې دغه تحرکات ولې رامنځته شو، نو د دې باعث برته هم ټول طالبان دي چې نن د مقاومت جبهه ده، که د ازادۍ جبهه ده، او که په مجموع کې تقریبا 14 جبهې اوس په کور دننه فعالیت لري په ټیټه کچه او په لوړه کچه باندې. که دوی ټول بیا سره راوځي کیږي، دا نو هغه پوتنسیال ده چې مطلقا بیا طالبان د پوځي اړخه ګواښولی شي، په دې چې بیا طالبان هغه کم پوځي تخصصي ظرفیت چې لري نه لري چې د دوی په مقابل کې د استخباراتي اړخه، فزیکي اړخه او پرتفي اړخه هغه کم لازم تدابیر چې دي هغه ونیسي. ولی په دغه جواهاتو کې بیا دغه تخصصي او ظرفیتي پوتنسیال پروت ده، که چېرته دوی یوځای کیږي د وخت د غوښتنې په بنسټ باندې او یا په دې بنسټ باندې چې دوی په دې باندې پوه شي چې دوی ګواښونه په یو ځای توګه باندې په ستراتیژیک سرخوږي باندې طالبان ته بدلېدای شي، نو بیا د طالبانو مني چې دا یو ګواښ دی چې د پوځي ډګر کې چې د دوی لپاره بیا ښه پایلې ونه لري. او په عیني ترتیب باندې دغه جبهاتو کم تحرکات چې دي هغه تلسم د طالبانو په مقابل کې هم مات کړي، د دوی د حاکمیت نروسته چې د دوی په مقابل کې څوک پوځي مبارزه یا ګواښ نشي کېدلی.
مننه جنرال صاحب. د خبرونې څلورم مسلې ته راشو. د امریکا د پاو د مرکزی قمندې مشر جنرال کوریلا د خبر هم کړی دی چې تحریک طالبان پاکستان دله د افغان طالبانو سره ډیره نږدې ده، دوی د دې حمایت کوي، او دا ډله اوس د پاکستان لپاره په یو جدي تهدید بدل شوې ده. راسخ صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ګوري زه بیا دا وایم چې د افغانستان فضا اوس هم د امریکای د کنټرول تر چتر لاندې یا د اشغال تر چتر لاندې ده. که چیرې په افغانستان جغرافیا کې بل خصوص امریکا داسې شواهد او داسې د تروریزم کړۍ او د القاعده کړۍ ګانې وګوري،
پښتنه تحریک طالبان پاکستان ډله ده.
اوس هماغتم راځم، تحریک طالبان پاکستان تاسو بهتره معلومه ده چې د طالبانو سره دوی عطا بیعت کړی دی، د خپل امیر المؤمنین نه بیعت کړی دی، او کچیر دوی رفت و آمد هم لري یا تګ و راتګ ولري یا کوم روابط ولري، د خپل د
دی مبارزاتو دی اساسنامی او دی برنامه سره سم دی بلری مگر صدا دا به دا سوال دلته مطرح سی چې دغه تحریک طالبان چا جوړ کړي او څه دی پاره اول دوی دی طالبانو سره دی جمهوریت په وړاندې منظم جنگو ته او جګړو ته دوی دانګل. نو سوال دا دته دی چې زه په دغه لوبه کې استخباراتي دوه مخه لوبه ګورم. یوې خوانه همدغه غربي نړۍ ده چې دا اوس هم د طالبانو سره ښه روابط لري، د دوی ښه کړنو ته ښه وایي، حتی اقتصادي پانګونې او اقتصادي کومکونه کوي. د بلې لوري نه همدغه غربي نړۍ ده چې د طالبانو په وړاندې هیڅ وسلوال ډلې سره هغه ته کومک نه کوي، هغه ته لبیک نه وایي او حتی ګاونډي ولکونه. بناءً د دغه دوه مخه لوبه ده چې د افغانستان جغرافیا به د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ یا هدفي جګړو په میدان باندې یو ځل بیا به مبدلېږي او دغه جنگونه به په مختلفو بهانو باندې درته سازماندي کیږي. سما له نظره دغه یو دوه مخه لوبه درته روانه
د ټي ټي پي په برخه کې که اعظمي صاحب ستاسو نظر واخلم، پاکستان ته څومره تهدید ده؟
ورې ټي ټي پي چې په 2000 وکی د مختلف پاکستانی ډلې سره ځای شوی او چاتر یې جوړ کړي ټي ټي پي تر نارملاندې. زه فکر کوم دا غنه وروسته د ټي ټي پي حمایت د طالبانو افغان طالبانو په جګړه کې ډېر زیات مهمو. دا طالبانو صفوف ته جنگلي را لېږل هلته په قبایلي سیمو کې ځای ورکړی وو. نو هغه څخه طالبان یو نوی سترګې نشي پټولی او دا چې ټي ټي پي ته حمایت وس ورنه کې زه فکر کوم ځینې طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا به د ټي ټي پي سره زموږ ناځواني وي. خو کچېرې د ټي ټي پي سره دی مثلا حمایت نه کوي، بیا د سډلیم راپورته کېدلی چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومک نه کوئ. خو دې ته په ټول ته په کتو شیبر صاحب، ټي ټي پي ته د حمایت په موضوع کې افغان طالبان مشل سوي دي، یو تعداد وایي چې پاکستان
اعظمي صاحب وبخښئ، له دې نظر ما پوښتنه نه کوله، ما دا ویل چې پاکستان ته څومره تهدید دی؟
پاکستان ته په دې شک نشته چې ډېر د طالبان د واکمنۍ وروسته ټي ټي پي خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړی دی. یعنی که تاسو 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ تقریبا په یوازې انتیاري عملیات کې درې نیم فیصده د غراغلې دی زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسې دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کېږي تقریبا تر 200% پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پي هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ د حکومت ترمنځ د مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازې پورې فکر کوم او کوم اطلاعات ستا هغه دادي چې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پي په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودي. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان هغه سره ټول کړل دي، یو سختار منظم سختار واقعي چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بازار یو نتر بازار یو ښکاله پرې کوم سختار د هغه سره ډیر ورته والی لري. یو نو نام نه هدا حکومت یې ورته جوړ کړی دی په مختلف پاکستانی ایالتونو کې. نو دغه د دې باعث شوی دی چې ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکې چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی برحال په افغانستان کې اوس خپل چندې ټولې افراد دغه کوي استعمالوي. پاتې ځینې افغانان هم دي چې دی په پاکستان کې فعالیتونه اگر چې تعداد ډېر کم دی مګر بیا هم یعنې دا وجود لري. خو د پاکستان توقع د طالبانو څخه تر ډېره پورې دا وه چې تاسو باید ټي ټي پي مسله او دا تهدید باید مشترک حل کړو. طالبان په دې نه دي توانېدلي او زه فکر کوم شیبر صاحب غټ لامل دا دی چې طالبان غواړي چې هغه تصویر چې طالب د پاکستان غلام و پر دې باندې مات کی. مګر زه فکر کوم باوجود چې طالب هر څه وکړي هغه تصویر ورسره شته.
مننه اعظمي صاحب، د جنرال شینواري نظر په دې برخه کې وخت لري. ټي ټي پي په برخه کې چې ویل کیږي چې پاکستان لپاره په یو ستر تهدید بدل شوی دی، جنرال صاحب
په خیر وي. سید تاسو وګورئ لومړی سر کې خو دا اړینه ده چې زمونږ استاد سر په دې خلاص وي چې کم تورستي فزتونه چې د سیمه په کچه دي او د نړیواله کچه دي د پاکستان پاوز او په ځانګړي ډول د هغوی استخبارات په هغو کې ښکیل دي. دویم ټکی دا ده او هغه څه چې د جنرال ضیاءالحق د ستراتیژیو نه په میراث را پاتې د پاکستان د وسلوال پاوز ته هغه خپل عمال لري، هغه خپل خواخوږي لري او هغې ته دوام ورکوي. دویم ټکی دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان چې دا تا د پاکستان د خپلمنځي اختلافاتو په بنسټ رامنځته شوې ده او د خپلمنځي اختلافاتو د یو بل په مقابل کې د استعمال یو وسیله ګرځېدلې ده او په عین ترتیب د پاکستان هغه کم سیاسي اختلافات چې په سیاسيونو کې وو دغه اختلافات په وروستیو کلونو کې د دوه پوځ ته او استخبارات ته ننوتي دي او د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې داسې جنرالان شته دي چې د دې احتمال زی چې حتی د دوی ستراتیژیک تاسیسات او ستراتیژیکې حتی اټومي وسلې د طالبانو پاکستانی طالبانو په لاس باندې ورکي او بهترینه تجربه هم د هغو دپاره د افغانستان طالبانو چې د هماغه سیاستونو په بنسټ باندې وشو کولای چې ناتو ته سرخوږی جوړ کړي د سیمې نورو هیوادونو په ملاتړ باندې او په عین ترتیب باندې په افغانستان کې حاکمیت ته ورسیږي. نو دا یوه ستراتیژي ده چې د پاکستاني طالبانو مخې ته هم پرته ده او کمنګه د دود عملیاتو تکتیک ته وګورو کم تکتیک چې د افغان طالبانو په افغانستان کې دا غینه ګټه پورته کوله د عین تکتیک ته دوی په پاکستان کې هم اوس ګټه پورته کوي چې د دوی په خپل محاسبه باندې پورته لاسته راوړل لري او ټول عملیات تقریبا تر اوسه پورې په بریالي توګه باندې ترسره شوي دي او د پاکستان کم تدابیر چې دي د دوی په مقابل کې تر اوسه پورې اغیزمن نه دي.
مننه. تازه په روسیو کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم خبری وکړي، دا خبری لکه څنګه چې دی ویلي دی دغه سره اخلم، دی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړو چې له ټي ټي پی سره اړیکې قطع کړي. د ده په وینا د ټي ټي پی شاوخوا 50,000 وسلوالو ته پرمختللي وسلې او مهمات ورسپارل شوي دي او تا د کابل واکمن طالبان د دوی حمایت کوي. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو افغانستان او تقریبا سیمې ته متوجه امنیتي ګواښونه دي. په دې پروګرام کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. میلمانه مو دی جنرال شینواری، حکمت اعظمي او اختر راسخ. د امریکا د استخباراتو د ټولنې په کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دی چې طالبان د خپلو مخالفانو د ځپلو او پرشزو انجونو د محدودیتونو د لګولو له لارې د خپل مذهبي حکومت د ټینګولو هڅه کوي. طالبانو دا راپور رد کړی دی او دا راپور خلکو ته د بې ځایه اندېښنې اچولو هڅه بللې ده. د افغانستان په تړاو د نړیوالو د اندېښنو د ورکېدو لپاره باید څه وشي؟ د دې بحث په اخره کې کدا موضوع راواخلو؟ راسخ صاحب کلمړی ستاسو نظر واخلو.
ګوري زه خو بیا هم وایم چې د پاکستان دغه د استخباراتو او د سیاستمدارانو دوه مخې لوبه وه چې په دې سیمه کې ناامني ته لار خپله کړله او اوس دغه اور چې دوی تقریبا 15 کاله مخکې دوی په دې سیمه کې اور واچوه او شروع یې وکړله، تر دغه ننه پورې دا نه تنها چې افغانان په دې اور کې وسوځېدل او دغه اور د نړۍ لمنې ته هم ځغاسته وکړه او په بل ادرس نه کچې د بل زاوی نه کداسې ووایو دغه د پاکستان د ستراتیژیو استخباراتي کړیو کار و چې نن افغانستان هم د یو ناامنۍ سره او د څنګه چې نړیوال وایي چې طالبان د تروریستانو ملاتړ او د افغانستان د تروریزم ښه بستر، مګر دوی ول چې دغه زمینی مساعد کړلې او زمنګ هغه جغرافیه چې دلته باید امن وای، دلته باید سوله وای، دلته باید
ټولې وای. د سوال هغه بل برخه اصلي برخه چې څه باید وشي چې دغه اندېښنې ورکشي فرض نړیوال لدې سیمه کې تشویش لري. دوی وایي چې دومره تروریستي ډلې دي، ځینې فعال دي، ځینې لکه مخکې چې اوریدونکو زنګونه ووهل، ځینې وایي چې زموږ په سیمه کې نشته. خو په ورته وخت کې مثلا په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې چې طالبان افغانستان نیولی دی، لوی امنیتي پیښې ځینې نه دي شوي، لیکن په ورته وخت کې تر ټولو لویه چاودنه د کابل په هوایي ډګر کې وشوله، همدغه ډلو وکړله، په کندوز کې وشوله، په مزار شریف کې وشوه، په کندهار کې وشوه، په ځینو نورو سیمو کې دغه بریدونه شوي دي. څه شی ممکنه ده چې دغه د نړیوالو اندېښنې ورکې کې چې نورې داسې خبرې ونه کړي چې په دې سیمه کې امنیت داسې دی یا هسې دی او یا دغه تهدیدونه به سر راپورته کړي؟
ګوري تر څو چې د پاکستان استخبارات خپله ستراتیژي د افغانستان د جغرافیا او د افغانانو په حق باندې بدله نه کی، زه په دې باندې متيقنم چې لکه داعش نور مختلف عنوانونه او تر مختلفو شعارونو تر چتر لاندې په دې سیمه کې خوځښتونه او جګړیز خوځښتونه او تنظیمونه او بس مسله ډلې به جوړیږي او دغه سیمه به ناامنه
کیږي. راسخ صاحب وبخښه چې بیا هم خبره خطا کوم، خو په ورته وخت کې د پاکستان امنیتي وسلې ډېر خراب شوې دي.
ګوري د دوی د ستراتیژیو سمره ده چې دوی اوس دغه اور چې ګاونډي کور ته وړی و دا اور د دوی کور ته راغلی دی. خو که چیرې د پاکستان استخبارات دولت مداران سیاسیون په خپله ستراتیژي کې تغییر راوړي او په سیمه کې د امن او د ښه تجارت او د ښه ورورولۍ او د ښه ګاونډیتوب پروګرام باندې کار وکړي او د افغانانو سره هغه اړیکه تامین کړي چې افغانان د دوی نه تمه لري او دوی د افغانانو نه تمه لري، زه په دې باندې متیقن یم چې افغانستان او په دې سیمه کې امن راتلونکی دی. د دوی کړنې دي چې ټي پی جوړه شوی ده، د دوی کړنې دي چې د پښتون ژغورنې خوځښت دا اوس ورځ تر بلې په نړیوال بیس کې هغوی د هغوی نارې او چغې دنیا اوري. بنا دا د دوی کړنې دي چې په سیمه د ناامنۍ په لور روانه ده. که چیرې د دوی کړنه داسې نه وای جمهوریت سره ښه روابط لرلی وای، حتی طالبانو ته دوی چکچکې وهلی نه وای او په سرینا هوټل کې د چای پیالې جګې کړې نه وای، دغه حالات ته نه راتئ. نو زه ویلی سم دا د خپله د پاکستان د استخباراتو او د جنرالانو سیاستمدارانو دنده ده چې د افغانستان په هکله باندې خپل ستراتیژي باید بدله کړي، هغه هم په مثبتو الفاظو بدله کړي نه په منفي. که چیرې بیا هم د جهادي ډلو ته او دغه افغانه ته دوی دروازه د کومک خلاصه کړله د پاتر ورته ورکړي، بیا دغه جغرافیا د بل ناامنیو شاهد او افغانستان به د
نه از همین سب قصاص و نظر و اخلاب چه فکر کوئی چه حل لاره سره چه ده نریوال و اندشنی پسی مکی لطرحگه رو کمیش
چه برسه مور باید ده فکر بدل کچه ده وانسان ده طول مشکلات و من بخاری یعنی ده فکر کوم سیدی اگر ده خو واضح خبره ده رول داری، مگر ورځې په اخر کې افغانان دي چې دغه ملک ته یا خوشبختي راولي یا بدبختي مسؤولان دي. زه فکر کوم دا ټوله مسؤلیت طالبانو ته راجع دی چې طالب څه ډول کردار کوي، دغه ډلو ته ځای ورکوي کې نه ورکوي، خپل په سیاسي مخالفین څنګه راټولوي، د کورني عناصر سره کم پر ځان راټولوي یا سره کم د هغوی سره دغه کوي مختلفي، دا پر دې پرلدي چې دغه مشکلاتو ته یا خاتمه ورکي او یا هم لا پراخه کړي. نو زه فکر کوم دا ټول د طالبانو پورې رابط لري. طالب باید دا خارجي ډلې ته ووایي چې یا خپل ملک ته ولاړ شي یا دلته فعالیت نه شي کولی. حمایت یې په تمام معنا کته کې طالب یو نیابتي جګړې د مخته وړلو توان هم نه لري، او که دا په دې جګړو کې ځان ښکېلی شي د یو ملک په خاطر بل ملک ته دلې حمایت کړي او هلته سرخوږی یا امنیتي سرخوږی جوړ کړي. په دې کې لوی لوی ملکونه چې ډېر طالب نه ډېر مشتغل لري، تجربه لري، نه دي توانېدلي. نو طالب خو اصلا نه شي کولی دا ګیمونه دا لوبې دې پرېږدي، یو صحیح نظام دې جوړ کړي چې مشروعیت داخلي ولري، ټول خپل مخالفین دې پر ځان باندې راټول کړي او یو پلورل یو دغه حکومت دې جوړ کړي چې په هغه کې عرب افغان ځان وګڼي. زه فکر کوم په حیث د یو دولت دې کردار وکړي، نه په حیث یو ډله شي په جنګ او کلونه کلونه په جنګ کې اخته. زه فکر کوم دغه فکر باید طالب خپل بدل کړي.
مننه اعظمي صاحب. جنرال شینواری که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې دغه د سیمې امنیت ورسره سم شي او دغه اتهامات نور ورک شي؟
تاسو وګورئ، من کله چې د افغانستان دغه ناورین ته او ناخوالو ته کتنه کوو، دا به په څلورو برخو وویشو او په څلورو برخو کې باید دې ته د حل لار رامنځته کړو. لومړۍ برخه یې زموږ په ملي کچه باندې یووالی دی او د یو واحد نظر درلوده دی د افغانستان د جوړېدو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې، تر څو چې موږ په کور دننه په ملي کچه باندې یو واحد ملي ادرس را جوړ نکو چې د خپل د افغانانو د ټولو اقوام او اقشارو د باور وړ نه. زه فکر نه کوم چې موږ دویم کړی تلاړ شو یا دویم پړاو تلاړ شو. دویم پړاو د سیمې هغه یوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي چې هغه هم خپل طرف پیژني چې زمونږ طرف څوک دی او د کوم طرف سره کولای شو چې د افغانستان راتلونکي تضمین شي. درېمه کړی نړیوال هغه قوتونه او هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زی داخل دی او هغه هم تر اوسه پورې د افغانانو د دغې نیمګړتیانو په ګټه پورته کولو سره د خپلو تکتیکي اهدافو لپاره د مختلفو ډلو ټپلونه ګټه پورته کړي، دا چې په حاکمیت کې وو که د حاکمیت په مخالفت کې وو. او څلورمه کړۍ اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول عربي هیوادونه دي چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي او لوی رول یې لوبولی دی او د دېنه وروسته یې هم لوبولی شي. نو د دغه درېو نورو کړیو د دې ته اړ ایستلو دپاره چې هغو د افغانستان په حق لباندې خپل دریز بدل کی او خپل دریز یو مثبت اړخ ته واړی، دا د افغانانو پورې تړاو لري. که موږ پاکستان ته هر څونه وزور وکړو او د پاکستان نه وتلې نور امریکې ته وزور وکړو که اروپا ته وزور وکړو که عربي هیوادونو ته وزور وکړو چې موږ جوړ کړي، دا د امکان نه لري خبره ده. او عملا تجربه هم دا په 15 کلن تاریخ کې ثابته کړې ده. زمنګ سیاسیون او افغانان ټول باید خپل تیرې کړنې مطلقه نقد کو او خپل ورثه مراجعه وکړو. د دې نه مخکې چې خارجي استخبارات ته مراجعه وکړو، د دې نه مخکې چې نورو هیوادونو ته مراجعه وکړو، راځي چې خپل ولس ته مراجعه وکړو او هغه واقعیتونه چې زمنګ په
جنرال صاحب
تاریخ ته وسپارو.
بله جنرال صاحب، په یوې کلمې کې لطفا ځواب راکړي، آیا هیله من یاست چې دا کارونه به وشي؟
پرته د شکه من د کمن احوالو سره چې مخامخ شوی یستو من ته دا
مننه همدا یو کلمه اعظمي سپتاسو هیله من یاست چې حالات به بهتر شي؟
متاسفانه نه.
راسخ سپتاسو څنګه
که چیرې افغانان واقعا د خپل د وطن سره څنګه حب الوطن من الایمان دغه شعار باندې عمل وکړي، باید موږ خپل وطن دغه حالات نه وژغورو. او
مننه لتاسو ټولو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستله. اوریدونکو هم منندوی یم، زحمت چې بر اجازه اخلم.
مننه.